په افغانستان کې شپږ بجې سوې نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري: په سلګونو کسانو د کابل او ځینو نور ولایتونو په بیلابیلو برخو کې د پاکستان پر ضد په اعتراضونو لاس پورې کړ. دا لاریونونه ته څه معنا دي؟
دا جوته کوي چې افغانان په دې باندې پیږي په افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده.
پر کونړ بیا د پاکستان له خاورې راکټي حمله پیل شوې.
یو کور کې توپ لګیدو او یو زنانه زخمی ده. اوس په جلال آباد کې په هسپتال کې ده.
وسله والو طالبانو د پانتونونو په ټولګیو کې د هلکانو او نجونو ترمنځ فاصله او پرده ایجاد کړې.
ماحول چاپیریال کې محصلین د ستونزو سره مخ کوي، زده کړې له تشویش او مخصوص حالت سره مخ کوي.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څیړو. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اورئ.
سلام. په افغانستان او بهر کې نن د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه ردوي چې ګنې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي او ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شپږ سوه میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. طالبانو نن په کابل کې د سلګونه معترضانو د تیتو پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې او یو شمیر معترضان او خبریالان یې ونیول. د بخښنې نړیوال سازمان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د سوله ییزو معترضانو او ژورنالیستانو پر ضد د طالبانو د تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق ازادۍ راډیو ته وویل چې مظاهره کوونکو دولتي ودانیو ته د ننوتو هڅه کوله. ښاغلي وسیق زیاته کړه چې په دې ترڅ کې څو نیول شوي خبریالان وروسته خوشی شول.
مظاهره کوونکو د امنیتي کسانو سره لاس اچولی او امنیتي کسانو کوشش کاوه چې مظاهره کوونکي یو خوا بل خوا خواره کړي. په دې وخت کې ځینو خبریالانو اجازت نامه چې باید درلوده یا غیر ځان سره یو شمیر کسانو نه راوړي. د یو څه وخت لپاره دوی چیرته انتظار و. بالاخره هغه کسان چې نیول شوي وو ټول اوس آزاد شوي دي.
نننۍ مظاهرې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سلګونه معترضانو لاریون وروسته پیل شوې. په غور کې هم یوې ډلې ښځو د یو لاریون په ترڅ کې پاکستان په افغانستان کې د جګړې اصلي عامل وبل. د ازادۍ راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د ایران په پلازمینه تهران کې هم نن د افغانستان د سفارت مخې ته لسګونه کسانو د طالبانو او پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د طالبانو د مخالفې مقاومت جبهې مشر احمد مسعود افغانان د طالبانو پر ضد عمومي قیام ته راوبلل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هغه راپورونه رد کړل چې طالبان د مزار شریف له هوایي ډګره د امریکایانو وتلو ته اجازه نه ورکوي. خو ښاغلی بلینکن وویل طالبانو د امریکا چارتر الوتکو ته په دې خاطر د الوتو اجازه نه ده ورکړې چې ځینو کسانو د مسافرت قانوني اسناد نه درلودل. په تیرو دوه ورځو کې داسې راپورونه ورکړل شول چې د امریکایانو په ګډون شاوخوا زر کسان د مزار شریف په هوایي ډګر کې بند پاتې دي. ښاغلی بلینکن په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له دفاع وزیر لوید اوستن سره په ګډ خبري کنفرانس کې د امریکا او طالبانو د خبرو پر نتایجو رڼا واچوله.
We've also been engaging with the Taliban on this topic, including
موش په دې برخه کې ترتیرو څو ساعتونو پوري له طالبانو سره تماس درلود. دوی ویلي چې د سفر د اسناد لرونکو خلکو ته به د وتلو اجازه ورکړي. موږ او ګڼ نور هیوادونه به دوی په دې برخه کې مسؤل وګڼي. نړیواله ټولنه ګوري چې طالبان پر خپل ژمنه دریږي کنه.
بلینکن وویل واشنگتن له هغو شاوخوا سلطن امریکایي وګړو سره په تماس کې دی چې د مزار شریف په هوایي ډګر کې الوتنو ته سترګې په لاره دي. له دې مخکې د امریکا د استازو جرګې یو غړي ویلي و چې د بلخ له هوایي ډګره د افغانانو او امریکایانو د وتلو مخه نیول شوې. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزارتونه وایي دواړه هیوادونه هڅه کوي چې ډیر ژر د کابل نړیوال هوایي ډګر ملکي الوتنو ته چمتو کړي. خدوی زیاتوی چې له هم د افغانستان له نویو واکمنو سره د هوایي ډګر د فعالیت د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې د دواړو هیوادونو تخنیکی ټیمونه اوسمهال د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې شته او د هیواد افغانستان ته تقریبا هر ورځ په بشری مرستو بار چارتر الوتکې پلانوي. شیخ محمد بن عبد الرحمن السنی په دوحه کې لخپل امریکایي سیال انټونی بلنکن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل قطر هیله لري چې په څو ورځو کې به د کابل د هوایي ډګر د راغونې چارې داسې او پړاو ته ورسیږي چې د سورلیو او بشري مرستو د لیګ لپاره کار ترې واخیستل شي. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر نن په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د ملکی الوتنو له پیل مخکې د هغه ځغاستلیکا یا رنوی تاور او ترمینل باید بیا ورغول شي. مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه او قطر هڅه کوي د کابل په هوایي ډګر کې د مسافرو او بشري مرستو د انتقال لپاره د الوتنو فعالیت یقیني شي. ملګرو ملتونو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بس پنې ټولولو د نړیوال کانفرنس په درشل کې د 600 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې وایان ینس لایریکی نن په جنیف کې خبريالانو ته ویل په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو سیستم د رنګېدو او د خوړو او د ژوند د اړتیاور موادو زیرمې د خلاصېدو په حال کې دي. په پام کې دا چې د روانې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په مشرۍ افغانستان ته د بس پنې د ټولولو په هدف د مرستندویو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون مهمه غونډه په جنیف کې جوړه شي. بلخوا د سرو میاشتو او سره صلیب د ټولنو نړیوال فدراسیون ویلي جګړې وچکالۍ او کورونا وبا نږدې 8 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړ کړي دي. او جنوبی کوریا له طالبانو غواړي چې د خلکو اساسي حقوقو ته درناوی وکړي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن وویل ک طالبان نړیوالو کنوانسیونونو او د وګړو اساسي بشري حقوقو ته درناوی وکړي او تروریستانو ته پناه ورکول ډډه وکړي، نو سیول تیار دی چې د طالبانو په مشرۍ حکومت سره کار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان چوی یونګ سام د جنوبی کوریا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو د ویان سهیل شاهین هغه څرګندونو ته ځواب وایي چې سیول یې په کابل کې د سفارت پرانیستو ته هڅولی وو او ډاډ یې ورکړی وو چې د جنوبی کوریا د سفارت امنیت به خوندي وي. ښاغلی چوی زیاته کړه سیول د افغانستان روان حالات له نږدې څاري او ټولې چارې به له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ کې پر مخ بوزي.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل دي. خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. په سلګونو کسانو د کابل او ځینو نور ولایتونو په ځینو برخو کې د پاکستان پر ضد اعتراضونه لاس پورې کړ. دوی د پاکستان پر ضد شورونه ورکول او په افغانستان کې د دغه هیواد د مداخله د پای ته رسیدو غوښتنه کوله. دغه راز په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د تشکیل غوښتنه مطرح کوله. د ازادي رادیو خبريال دا موضوع تعقیب کړی ده. نور جزئیات راکوي.
د کابل په څو سیمو کې نن له سهار راهیسې لاریونونه پیل شوي وو. له سرای شمالي، خیرخانی او تایمنی سړکونو خلک راټول شول. لومړی د پاکستان سفارت تر مخه راورسېدل او بیا له هغه ځایه د زنبک تلور لارې ته راورسېدل، چیرې چې د ارګ یوه دروازه ده. لاریون کوونکو څو شعارونه درلودل: په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې بندې شي، هغه پاکستانیان چې په افغانستان کې دي هڅه ژر دي له افغانستان ووزي، یو ټولګدونه حکومت دی جوړ شي او تر خوا دي په پنجشیر کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. لاریون کوونکو د شعارونو یوه برخه دا وه: د لاریون دا لاریونونه یوازې د زنبک تلور لارې پورې محدود نه وو، تر خوا یو شمېر نور خوځو د دشتي بچي په سیمه کې هم لاریون وکړ. هغوی بیا د خپلو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوله او ویلې چې طالبان باید د سولې د مذاکراتو پر مهال باندې د خپلو کړیو ژمنو باندې ودرېږي او خوځو ته په حکومت کې ونډه ورکړي. دوی د تیر په څیر دندو ته د تګ، زده کړې او د نورو هغو فعالیتونو غوښتنه کوله چې وړاندې یې درلوده. خو د طالبان بل خوا د لاریون کوونکو سره د تاوتریخوالي راپورونه هم شته. طالبانو نږدې سوال له رسنیو خبريالانو له ځان سره نیولی وو، خو له هغه نه وروسته یې بیا ته خوشي کړي. په دوی کې لزن یو هغه ویډیوګانې چې د لاریونونو له منځه شوي هم پاکې کړي دي. لاریون کوونکو باندې ډزې هم شوي دي. د کابل سربیره نیمروز، پروان او وروستیو کې نن مازدیګر هرات هم د لاریونونو شاهد وو. هلته هم د پاکستان ضد شعارونه پورته شوي دي او تر خوای د جګړې د پای وختنه شوې ده. د طالبانو وختل شوي چې په خپلو ژمنو باندې ودیږي. د افغانستان سربیره تهران کې حمله یون شوې ده. هلته هم هغه شعارونه چې په کابل کې پورته شوي دي رجستوي دي تر خوای د امریکا دننه هم لاریونونه شوي دي. د افغانستان دننه د مقاومت جبهې په ګټه باندې هغه جبهه چې پرون یې د ټولو افغانانو د ملي قیام غوښتنه وکړه، خو د تاوتریخوالي په دوام باندې چې له طالبانو لخوا د لاریون کوونکو سره شوی دی، د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتل چې د تاوتریخوالي لاس واخلي او خلک پرېږدي چې خپل غږ په سم ډول باندې پورته کړي.
ومنو دل چې د کابل په څو برخو کې دغه راز په ځینو نور ولایتونو کې مظاهرې سوې دي او برخوالو یې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. له حبیب خان څخه مې چې د خبریال او فعال په توګه کار کوي د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د وژنې، ځورونې او توقیف له خطر سره سره ولې په سلګونو کسان د پاکستان خلاف لاریون تر وځي؟
د پاکستان خلاف لاریونونه دا جوته کوي چې افغانان په دې باندې پیږي په افغانستان کې دا جګړه چا روانه کړې ده؟ د افغانستان اصلي دښمن څوک دی؟ څوک دلته غواړي سي خپل نیابتي جګړه مخته یوسي او په افغانستان کې ولسپوڅ نظام ولري؟ سیاغه بیا د پاکستان ګټ خوندي کې او هغه څه چې پاکستاني غواړي په افغانستان کې وسی. نو دا د افغان ملت لخوانه، د افغان ولس لخوانه یو ډیر ښکاره پیغام ده، هم طالبانو ته هم د دوی ملاتړو پاکستان ته. موږ تاسو نه غواړو، موږ یو آزاد خپلواک او سوکاله افغانستان غواړو، او په دا وروستیو کې د پاکستان له خوانم په ډیر ښکاره باندې په افغانستان کې د مداخله خبره کیږي. مخکې به دوی دا خبره تر یو څه هده پټولې، دونه په ښکاره باندې به نه کولې. خو اوس موږ ګورو چې د پاکستان ډېر غټ چارواکي، د دوی عام ولس یې تر څنګ ژورنالستان او نور څېړونکي او د استخباراتو کسان ډېر په ویاړ باندې ویایي چې موږ په افغانستان کې حکومت ړنګ کړو، اردو مړنګ کړله، د افغانستان طبیعي په اسلام آباد او په لاهور او په پنډي کې لمانځي. د دې لاریونو لپاره پیغام دا ده چې افغانان د پاکستانی یرغل مخالف دي، د پاکستان د نیابتي جګړې په افغانستان کې کوي مخالف دي، او د یو ټول شموله افغان حکومت پلوي کوي. په هغه کې د ټولو افغانانو، د ټولو قومونو، ټبرونو او د ټولو قشرونو حقوق خوندي.
حبیب خان، پر طالبانو مخکې هم د پاکستان د ملاتړ تورونه و. دوی د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر ته افغانستان ته د سفر بلنه ورکړه. په سیاسي لحاظ طالبانو ته څومره زیان واوښت؟ ځکه په حساس وخت کې یو حساس څیره افغانستان ته ځي چې دې مسلې په ټولنیزو شبکو کې د افغانانو ترمنځ یا د نړۍ د ځینو هیوادونو ترمنځ پراخ بحثونه وپارول.
طالبان نو او د پاکستان اړیکه اوس کوم راز نه ده. ام طالبان په اړه خبرې کوي، له پاکستان ډېر مننه کوي او پاکستان ته تګ راتګ کوي. د کوټ شورا ده، د پیښور شورا ده، د کراچي شورا ده، د طالبانو ټول مشران عمل ته په پاکستان کې میش سره د کورنوې سره د خپل تجارتونو. نو دا کومه پټه خبر نه ده چې پاکستان طالبان ته ځین ور کړی دي، عمل ته یې دوی سره په بزنسو کې شریک دي. البته طالب مشران سره کشران طالبان په دې باندې نه پیږي، خپل هم د اسلام او د مذهب په نوم باندې غولېدل دي چې ګوندې په افغانستان کې جهاد اوس. خو موږ ګورو جهاد چیرې ده؟ یو دانه بهرنی ځواک هم نشته په افغانستان کې. خو دوی بیا هم د افغانانو په وړاندې جګړه جاری ساتلې ده، خلک وزنی ترورونه کوي. دغه یوازې ترورونه نه دي، پاکستان په ټوله معنا د طالبان پر شا ولاړ ده، او پاکستان د طالبانو لارې غواړي په افغانستان کې خپل یو لاسپوڅ نظام رامنځته کړي.
فعال او خبریال حبیب خان وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د خپلواک په ټینګېدو بوخت دي، د امریکا ولسمشر ویلي چې دا ډېر واټن سته چې دا ډله په رسمیت وپیژندل سي. جو بایدن دا څرګندونې په واشنگټن کې کړې دي. بلخوا په افغانستان کې د ننه د ناامنیو خبرونه پای ته نه دي رسیدلي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وایي د پنشیر له نیولو وروسته په ټول افغانستان حاکم دي. خو د مقاومت جبهه چې د طالبانو ضد د مبارزې اعلان کړي د دې واک د ننګولو خبره کوي. د دې جبهې یو ویان علي میسم نظری وایي تیر شپه په پنشیر او انتراب کې د طالبانو ضد بریدونه کړي. ښاغلی میسم په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي، خو طالبان بیا د ملي مقاومت جبهې دایدانه مني. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل ل پنشیر او ترسیر مسیمو ته نامنې هیڅ ډول راپور نه دی ورکړل شوی.
پنشیر کې شپه ډیره په اطمینان تیره سوې ده. اوس هلته وضعیت ډیر نورمال ده. خلک د اسلامي امارت له ورتګ څخه عام ولس ډیر زیات خوشحاله ده او هلته امنیت تامین ده. هلته نور داسې تحرکات نشته چې څوک د اسلامي امارت پر وړاندې باندې کوم موانع یا خنډ رامنځته کړي. په وضعیت مدیریت ده، کومه ستونزه هلته نشته.
طالبانو پرون وویل هر هغه عمل به وځپي چې د نظام ضد وي او هر هغه وسلوال سره به د دښمن په څیر چلند وشي چې د مرکزی حکومت ضد وسله پورته کړي. خو تازه د ملي مصالحي عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله ویلي په زور د خپل غوښتنو تحمیلول پایله نه لري. ښاغلی عبدالله په پنشیر کې د خپل خوري فهم دشتي د وشل کېدو په مناسبت خپاره کړي پیغام کې زیاته کړي دا ډول کړنې به د هیوادوالو د رنځ او کړاو د دوام لامل وګرځي. له تیرو اتو ورځو راهیسې د افغانستان په یو شمېر مرکزي سیمو په ځانګړي ډول پنشیر کې د طالبانو او د مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې خبرونه خپرېږي، خو طالبان له دې ټولو سره سره هڅه کوي چې خپله واکمني پراخه او د خپل حاکمیت ریښې پیاوړي کړي. خو هغه څه چې د دې ډلې لپاره پر یو سرخوږي بدلیدونکی دی په نړیواله کچه د دوی د نظام مشروعیت دی. تازه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره بیړه نه لري. خغلی بایدن پرون په واشنگتن کې د یو خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان به په رسمیت وپیژني او کنه وویل لا ډیر واټن شته. طالبان هم هڅه کوي چې نړۍ واکمنی په رسمیت وپیژني، خو د افغانستان د گاونډیانو په ګډون لا هیڅ هیواد دا پریکړه نه ده کړې. ځونه هیوادونو د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره شرایط وړاندې کړي. د دې ډلې روسیې ویلي طالبان باید داسې حکومت جوړ کړي چې ټول ګډونه وي او د افغانستان ټول قومونه پکې ونډه ولري. د برېټانیې صدر اعظم بورس جانسن د طالبانو په رسمیت پیژندلو پریکړه د دوی پکړونو پورې محدوده کړې، هغه خبره چې ډېرې اروپایي هیوادونو هم کړې. خو د کاناډا په څیر هیوادونه هم شته چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو څخه انکار کړی دی.
په همدې حال کې پر کونړ یو بیا د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه شوي دي.
د کونړ ولایت سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل لتیرو څلور ورځو پاکستانی ځواکونو یو ځل بیا د خپلو درنو او سپکو وسلو خولې د دوی کلیو او سیمې ته سمې کړي او تر اوسه یې په سلګونو د توپونو او په زرګونو د سپکو وسلو ډزې کړې دي.
دا درېش په چپري او په سروبلي او د مومانو مینا دیو توای دي ساحو کې ولګېدلې او د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل په سیمه کې د پر په غره ته چیرما پرتې دي. دوه سوه مرمۍ به بیګا په چپري په ساحه باندې په دې باندې لګېدلې او په سروبیان دا درېش په مسلسل او د ورځې مولې.
زابط خان هم وایي پاکستانی ځواکونه شپه او ورځ لګې دي او د دوی کورونه په توپونو ولي او د دې ترڅنګ لاغزن سیم دی خو د برقی ارو په وسیله د ځنګل پرې کول هم پیل کړی دي.
د سرکانو په باره سفری ساحه کې یو کور کې توپ لګي دوغه کې یو زنانه زخمی ده چې وسه په جلال آباد کې په اسپاټال کې ده. یو بل ماشومه چې دا غیم خپه کړ شوې ده هم په دغه سیمه کې مارونه په کې لګي دي په کورونو کې. کوم چې دغه تل نګدي پوسټ دي د غونه ډز کېږي او کورونه او تنګدي دي هغه کې مرمۍ لګي څوک د کورونو نشي راوتله او همدارس دلته ځنګل هم په کې وره بل شو. هغه ته چانسې لګولې دي او دی خو د بارډر نه سلګونه متر دی خو بوټي مورې بل شو.
په کونړ کې یو طالب چارواکي چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنل چې پاکستانی ځواکونو پر سرکانو د توپونو غنی ډزې کړي او هم دا رازي د هغوی لوري د ځنګل وهل هم تایید کړل او وی ویل چې یاد راپورې مرکزی مشرانو ته رسوبلې ده. تر اوسه پاکستانی چارواکو د نوو بریدونو او د هغې د لامل پاړه سن دی ویلي. خلک وایي د 2013 زیږدیز کال لومړی ورځو پاکستانی ځواکونه د کونړ او د ډیورن کرخې سره پر نورو پرتو ولایتونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. د سیمې اوسیدونکو پر خبره چې په دومره اوږده موده کې په دغو ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز په زرګونو کورنیو خپلې مینې پرېښي. پوخانی او افغان چارواکو تل غواخ کول چې د ډز جواب په ډز ورکوي او پاکستان به له دغه بریدونو منع کوي. د خلکو په خبره چې هغه په خپل کړو ژمنو کې بریالي نشول، اوس چې طالبانو د کونړ په ګډون په ټول افغانستان خپل ولکه ټینګ کړي، به هم پاکستان خپل بریدونو ته دوام ورکړي. اوس په وکتل شي چې طالبان به د دغه بریدونو په مخنیوي کې بریالي شي او که بیا به هم دوام وکړي او د افغانانو د وینو تویدو او کورونو رنګیدو سبب بوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو یو چارواکي افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. بلخوا د سری صلیب او سری میاشتې ټولنو هم ویلي چې 40 میلیونه افغانان شایي بشري مرستو ته اړ وي. نور په یو راپور کې
جنت ګل د کابل ښار په یو څنډه کې د سړک پر سر چرګان پلوري، خو اوس یې روزګار د پخوا په څیر نه دی. عمر یې 53 کاله دی او د کورنۍ 12 غړو سرپرستی ورلغاړې ده. وایي له تیرو دوه اونیو راهیسې د چرګانو پلورلو کې د پام وړ کموالی راغلی او آن اړ شوی چې نور له دې کاره لاس په سر شي. جنت ګل وایي چې پخوا به یې هر ورځ له اوو تر اتو چرګان پلورل، خو اوس دوه یا درې پلوري چې د کورنۍ لګښت یې نشي پوره کولی.
مخکې کې اته و دا چې به خرڅېدلې، اوس درې نه خرڅېږي. او پیسې خلکو سره نشته، ماشونه به ودرېدل، هر څه ودرېدل. طالبان چې نن سوي دي، نظام خراب به ده، خراب به ده. داسې مثال
په افغانستان کې له تیرو درې اونیو راهیسې د واک تشه رامنځته شوی چې د دولتي او خصوصي ادارو د تړل کېدو له امله یوه لویه برخه خلک بیکاره شوي دي. د وزګارتیا د خلکو په ژوند منفي اغیزه کړې او د فقر کچه پورته شوې ده. 45 کلنه زری ګل د بادغیس ولایت اوسیدونکې ده. د خلکو په کورونو کې جامې وینځلې او ډوډۍ یې پخوله. وای په دې ورځو کې هیڅوک د کار لپاره احوال نه ورکوي. زری ګل چې ناروغه هم ده وای له دعا او د خدای لمرستې پرته نور هیڅ نه لري. په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو مرستیال مارتین گریفیتس افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي د افغانستان نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. نوموړي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي له داسې خلکو سره لیدلی چې د خپل هیواد پریښودو تړ شوي دي. د ده په خبره د افغانستان نیمایي وګړي له اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون هم ویلي چې جګړه، وچکالي او د کرونا وایروس د دې لامل شوي چې 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شي. د ریټرز خبری اژانس د راپور پر بنسټ د فدراسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره له نړیوال ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه کړې. په اعلامیه کې ویل شوي چې لسګونو زرو افغانانو خپل کورونه پرېښي. له دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي وو چې نږدې 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو طالبانو بیا ویلي چې ډېر ژر به ټول شموله حکومت جوړه وضعیت به عادي شي.
وسلولو طالبانو د پانتونونو په ټولګیو کې د هلوکانو او انجنونو ترمنځ فاصله او پرده ایجاد کړې ده. ځینو کسانو د ټولګیو ترمنځ دغه جلاوالي ته په منفي نظر کتلې او د جنسیتي تبعیض پایلې ګڼلې دي. ځینو نور بیا د دې اقدام هرکلی کړی چې انجونې بیا هم کولی سي لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو چلند په بیلابیلو ولایتونو کې متفاوت دی. اوس اندېښنه ده چې د پانتون د محصلانو په وړاندې هم شایي دودي چلند د وخت په تېرېدو سره بدل سي. د پانتون استاد ایمل صافي نن د ځوان فکر 19 پروګرام کې راته وویل
فکر کو چې د اسلامي جاب مراد سره به وکول شو په افغانستان کې چې اسلامي هېواد دی، اسلامي شریعت حاکم شي. خو متاسفانه کوم طرحه چې وړاندې شوې ده یا کوم نوی اقدام چې شوی دا په زده کریز او تحصیلي ماحول چاپېریال کې محصلین له ستونزو سره مخ کوي، زده کړې له تشویش او مخشوش حالت سره مخ کوي. ځکه دوی غوښتل چې محصلین په یو صنف کې د یو پردې په بیلولو سره سره جلا کړي. دا اقدام نه یوازې ښه پایلې ونه درلودې، بلکې جلا نه شول. ځکه که یو څوک په پرده بیل شي بیا خو د پانتون په ساحن کې یا د لارې په اوږدو کې او یا هم په رفت او آمد کې بیا هم د محصلین سره یو ځای نو په صنف کې یو پرده څه معنا چې یو استاد ته به هم لا ستونزه وي چې که یوه تخته وي نو دا به هغه معنا ولري لکه د دو دواړو تر منځ کې همدا کوشش به کوي چې دې تختې تختې ته وګوري او
که چیرې ټولګي بیلی ژر فکر کوي چې افغانستان به کافی استادان یا کافی استادانی ورته لري؟
اصلا فکر نه کوم، ځکه چې محصلین په خپل صنفونو کې سره بیلیږي، بنجونو کلاسونه بیل وي، د نارینه وو بیل وي. موږ یو لویه ستونزه چې خصوصي او دولتي پانتونو کې لرو، دولتي بیا هم یو پارسله یو لاره به وي په خصوصي کې. په یو صنف کې موږ ټول هلته لس یا دولس یا پنځلس محصله لرو، هغې کې تر دریو تر څلورو پورې په اوسط ډول نجونې وي. نو هغه بعض صنفو کې خو یوه یا دوه نجونې درس لولي، نو په داسې حالت کې نشي کولای خصوصي پوهنتونونه هغوی ته بیل استاد ولري او بیل ټولګی کلاس ورته ولري. نو یوه بله طرحه د لوړ زده کړو وزارت له خوا که جوړېدلی شي، هغه دا دی چې ښځینه محصلینو ته جلا پوهنتونونه معلوم کړي. یعنی همدغه محصلین چې په دغه کې دي په بېلابېلو خصوصي ښوونځو پوهنتونونو کې دي، دا که یو پوهنتون ته انتقال شي دا هم یو 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 بدیل لاره کېدلی شي.
استاد ایمل صافی، کله چې د پټولګیو کې د نجونو او الوکانو د جلاوالي فیصله کې ده، په دې برخه کې استادانو سره یا خپل استاد سره مشوره سوي ده د رهبری دخوا؟
د اسلامي امارت په چوکاټ کې یو بد دود دی، هغه دود دا دی چې دوی نور نه پوښتي، ملت نه پوښتي، متخصص نه پوښتي، د پوهنتون د استاد نه پوښتي، یوازې دوی هر څه د ځان لپاره برابر کړي. تاسو وګورئ د دوی د ستراتیژي هم همداسې دی چې لوړې چوکۍ د خپلو ملګرو لپاره غواړي. یعنی دوی ټول شموله غواړي، ټول شموله وایي، خو هغه د قومونو تر منځ ټول شموله خو یې پرېږدي چې هغه متخصص کادري ځوانان چې په افغانستان کې پاتې هغوی ته هم دوی پام نه کوي. نو دا د دوی د سقوط او د له منځه تلو لپاره یو ښه دلیل او ثبوت کېدلی شي چې دوی که دغه کړنې او دا دود چې دوی مخته وړي نو دا دوی لپاره ډېر تاواني دی. اولس خو په هر صورت یو مړی ډوډۍ دی، یا متخصص یا له هېواده وځي، همدلته یو چېرته به کراچیواني وکړي، دوکانداري به وکړي، اما د دوی حکومت به ډېر زر ړنګ شي او د دوی لپاره دا واقف لري. دوی په اوسنۍ په کور دننه جګړو باندې ډېر زیات تمرکز دی، خو دوی هغه کسان چې ښه نیت لري د افغانستان د جوړېدو یہ پتے نظام کے کار کرے یہ نہ دے کرے نو هغه کام دی پام نه کوي. آی کاش دی ملی امنیتی ځواکونه خپل لیکو ته ډیر تر وخت وای، آی کاش دوی هغه متخصص او کادری ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي هغه ته زمينه دي مسایره کړي وای چې په دولتي او خصوصي سکتور کې پانګونه ولري، شتون ولري او هر څو کار ته ورته راشي. نو دوی نور خلکو سره پته لدی چې دوی سره په تحریک کې په خوا ونده نه اخیسته، نو هغوی سره د مور او مایری چلن کوي، زه فکر کوم دا دوی لپاره ډیر ښه نه دی.
د پوهنتون استاد ایمال صافی وو.
د ژوند رنگونه
عابد زرایم د کابل ولایت سیدونکو.
زرا صاحب، البته زده کړې دې کړې دي کنه؟
بالکل زده کړې مې کړې دي، تر لیسانس تر کچه پوری او په همدې کابل کې.
څنګه دنده لري کنه؟
نه ولا دنده تقریبا په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوې وو او تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
البته د کوم رشته نه فارغ یې او د دې تر څنګ کوم بله ژبه هم زده ده کنه؟
زه د بی بی ای یا مغه اداره او تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسي ژبه مو ویلای ده او بغیر دغه نه بغیر د خپل ملي ژبو نه په دوه نورو ژبو مسلط یم.
تاسو ویل چې ما ته دنده تر سند راکړ شوې، مراجعه دې کړې چیرته تلای خپل اسناد وړې دي کنه؟
بالکل بالکل، دولتي دوایرو کې څو ځلې مو امتحان ورکړی دي، امتحانونه مو ورکړي دي، په شخصي ارګانو کې امتحانونه ورکړي، ډېرې انټرویوګانې تر شارټ لیست ته پورې تللي وو، نو بدبختانه واسطه او پیسې نه وې، هم نه وو ورکړي یا زمینه مساعده نه وه، بس هغه د بل چا شوي.
یعنې ته په دې متعقه نه چې تا استعداد درلوده او لیاقت دغه بس درلوده، خو دا چې واسطه نه درلوده پیسې دې نه درلوده ترلاسه نه کړې، څنګه؟
بالکل بالکل، دا د نن ورځې نن سبا هغه مشکلات دي چې ټول ځوانان ورسره لاس او گریوان دي تنازنه ما او دا بدبختی ده زکه پامدغه ناخوالو کې همدغه شکل جوړ شو اې د جداوتن په بدبختی خاطر روان ده زکه کار اهل کار ته تسلیم شي نو به شی به خراب نه هرڅوک به خپل کار کوي
ته حالت چې البته زده کړې دیم کړي لسانس مې او د انګلیسي ژبې هم خاص زده او دری پښتو په دې هم خمسلاتې څومره خسته کړې البته
والا تبن انسان دا انسانی فطرت دا انسان خستگی لکه انسان مثلا موجود دا چه پا تلاش کی بایدی او هموارا پا دی باندی چه مثلا پا تغییر کی پا کوشش کی نو تبن سڑای خستگی نو یو حالتی در سڑای ویلی کار نی روزگار نی مشکل دا